زیتوب وویل
له دوه اونیو څخه د پاکستان سره سرحدونه تړلي دي او دا کار دواړو خواوو ته د عامو خلکو او سوداګرو لپاره د ډیرو ستونزو لامل شوی. که چیرې په ورته وخت کې د سوداګرۍ ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ په لار کې خنډ دوام ولري، نشو کولای چې د سیمه ییز اتصال په هکله خبرې وکړو.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې د اقتصادي پرمختګ لپاره سیمې ته ورپېښ امنیتي خطر له منځه وړل اړین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په خپله وینا کې ویل چې ترهګري او تکفیري ډلې تر ټولو لوی خطر دی او د مخنیوي لپاره یې پکار ده د سیمې هیوادونه تماسونه او همکاري زیاته کړي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي.
مرکزی آسیا په چټکۍ پرمختګ کوي او د اروپا آسیا ترمنځ د یو پول په توګه رامخته کیږي. په دښتو او غرونو کې د تیلو او ګازو نلونه زموږ مارکیټ سره تړلي، په داسې حال کې چې د اورګاډي پټلۍ زموږ د اتصال د ژمنې ښکارندویي کوي، خو موږ باید تر دې هم ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
د دې غونډې لپاره نن د اسلام آباد په هغو سړکونو باندې چې د غونډې ځای ته درومي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ترهګرۍ، سختدریزۍ او نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو موافقه وشوه. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول سوه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ رالېږلی.
له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا د تلاو برفک په ولسوالۍ باندې د دولت مخالفو وسلوالو برید پیل کړی و، چې په نتیجه کې په څلورمه ورځ دغه ولسوالۍ د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ونیوله. د بغلان د ولایتي شورا غړي محمد ظریف ظریف امریکا غږ ته وویل چې د سیمې خلکو او د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د مخالفینو پر وړاندې کلک مقاومت وکړ، مګر د مرستې د نه رسېدو په صورت کې نن مازدیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوه. ظریف زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دهنۍ غوري او ډنډي غوري سیمو کې عملیات پیل کړي و، ځکه یې تلاو برفک ته مرسته نه شوه رسولی.
تقریبا از 4 روز به سو شدید جنگ بود.
په تلاو برفک ولسوالۍ له تیرو څلور ورځو را په دې خوا مخالفینو جګړه پیل کړې وه. د سیمې خلکو او افغان ځواکونه چې په ولسوالۍ کې موجود و کلک مقاومت یې وکړ، خو نن مازدیګر ناوخته دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیول او د افغان ځواکونو له لاسه ووتله.
څخه پیش ولسوالۍ به سقوط کرد و به اختیار مخالفین دولت افغانستان درآمد.
هغه زیاتوي چې په جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات اوختي دي. نوموړی وایي چې درې تنه پولیس او اووه تنه د دولت مخالف وسلوال په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نوموړي د ولسوالۍ د سقوط علت داسې څرګند کړ.
علت سقوطش همین کې نیروهای امنیتي نتونستن د اونجا خبر رسونن.
دا چې افغان ځواکونو هلته مرسته نه ده رسولې او د هغوی اکمالاتي لارې هم بندې شوې وې، وسلوالو طالبانو تیره شپه ځانونه اکمل کړي وو. هغه وایي چې اوس به بیرته د تلاو برفک نیول ګران وي. افغان ځواکونو د هنۍ غوري ولسوالۍ هم بیرته ونه شوه نیولې. د پولیسو د 15 زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي چې افغان ځواکونو د بغلان په ډنډ ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په خاطر عملیات پیل کړي وو او مخالفینو غوښتل چې دغه عملیات شنډ کړي، نو ځکه یې په تلاو برفک او دوشي ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د تلاو برفک ولسوالۍ له سقوط مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دوی د مخالفینو حملې په شا تمبولي، خو د ولایتي شورا غړی محمد ظریف بیا وایي چې نن مازدیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بغلان درې ولسوالۍ دهنۍ غوري، ډنډي غوري او تلاو برفک د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. افغان ځواکونو په دهنۍ غوري کې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو، چې لا تر اوسه یې بیرته له مخالفینو څخه نه ده نیولې. طالبانو په شمال ختیځو ولایتونو کې وروسته له هغې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې څو ورځې وړاندې د قندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام د بی پیلوټه تیارې په یو برید کې د قندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې ووجل شو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی دی رپورته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کانګرس ګډې غونډې ته په لومړۍ وینا کې د کورنیو مسایلو ترڅنګ د اسلامي هیوادونو په ګډون له نړیوالو وغوښتل چې د داعش ډلې په له منځه وړلو کې لاسونه سره یو کړي. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا به له ناټو د سازمان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په سپینه ماڼۍ کې له شور ماشوره ډکه کاري میاشت او په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ ډیره متفاوته وینا. ټرمپ وایي چې د نړۍ په استازیتوب نه بلکې د امریکا په نمایندګۍ خبرې کوي. جمهور رئیس ټرمپ کانګرس ته د خپلې وینا په پیل کې په داسې حال کې چې امریکا له سیاسي اړخه ویشلې وبلله له خلکو یې وغوښتل چې خپل اتحاد وساتي.
موږ غواړو چې ټول امریکایان دې بریالي شي، خو دا د بې قانونۍ په یو چاپېریال کې شونه نه ده. موږ باید یووالی او په خپلو سرحدونو کې د قانون حاکمیت وساتو.
جمهور رئیس ټرمپ د کډوالو پر وړاندې پر خپل کلک دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې اړه یې تګلاره امریکا خوندي کوي.
زموږ دنده د امریکا د خلکو لپاره خدمت، د هغوی ساتنه او دفاع ده. موږ دارنګه د بنسټپال اسلامي ترهګرۍ پر وړاندې د خپل ملت د ساتنې لپاره اقدامات کوو.
که څه هم چې د جمهور رئیس ټرمپ وینا تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېده، خو نوموړي د داعش ډلې پر له منځه وړلو او له ناټو سره د خپل هیواد پر کلک ملاتړ ټینګار وکړ.
I directed the Department of Defense to
لکه څنګه چې ما ژمنه کړې وه، ما له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د داعش ډلې د لمانځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي، د هغې وحشي او بې قانونه شبکې پر وړاندې چې د مسلمانانو، عیسویانو، نارینهو، ښځو او ماشومانو په ګډون یې د هر مذهب او عقیدې له لارویانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. موږ به د مسلمانو متحدینو تر څنګ له نورو ملګرو سره کار وکړو څو دغه موزر دښمن له منځه یوسو.
جمهور رئیس ټرمپ د خپلو خبرو پر دوام پر هغو سازمانونو او اشخاصو د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو له پروګرام څخه ملاتړ کوي. ټرمپ دارنګ وویل چې هیواد یې له اسرائیلو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. خو د امریکا په کورنیو مسایلو کې جمهور رئیس ټرمپ د اوباما په دوره کې د جوړې شوې روغتیايي بیمې له منځه وړلو، کډوالۍ، د مالیاتو قوانین پر اصلاح کولو او د امریکا پر اقتصادي ودې خبرې وکړې.
To launch our national rebuilding.
د ملي بیا رغونې د پایله لپاره به زه له کانګرس څخه غوښتنه وکړم چې د امریکا په زیربناو کې د پانګونې لپاره د یو ټریلیون ډالرو بودیجه چې له عامه او شخصي پانګې څخه به ترلاسه کیږي منظوره کړي. دا چاره به میلیونونو خلکو ته کار پیدا کړي.
د جمهور رئیس ټرمپ وینا د امریکایي سیاسیونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. جمهوري غوښتونکي خبرې عالي بولي، خو دیموکراتان یې پر وړاندې بیل دریځ لري.
ډونالډ ټرمپ again likes to make up stuff.
Donald Trump وخیږي چې ډیر څه وایي او ډیر ژمنه وکړي او بیا هغه ژمنه پوره نه کړي. اجازه راکړئ چې په مثال واضح کړم. زه غواړم ستاسو مزد اوچات کړم، زه به ستاسو کاري وضعیت ښه کړم. خو سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دویم ساعت کې ټرمپ د لومړي ځل لپاره د کورونو د پیرودونکو لپاره د کورونو اخیستل ګران کړل، او څو ورځې وروسته د تقاعد لپاره د خلکو سپما سخته کړه.
I thought his remarks on immigration.
فکر کوم چې د مهاجرت په اړه د هغه خبرې عالی وې. ځانګړي توګه هغه بل اخره پر دې ټینګار وکړ چې لومړی باید قانون پلی شي.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې په تکرار د امریکا د عظمت په بیا احیا کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پر کوچنیو مسایلو د سوچ کولو زمانه تیره شوې ده.
ګرانو هیوادوالو، له ګزارې څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د رپورته چې روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو په اړه د خلکو عامه پوهاوی میاشت تر بلې زیاتیږي. دوی له خلکو غوښتنه لري چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په ورکولو کې له ناغیړۍ څخه ډډه ونه کړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
سهیر زکار محبت الله د واکسین شین رنګ ډبه تر څنګ او د پولیو زید کمپاین په دریمه ورځ یې د مندوزای ولسوالۍ د حیدرآباد کلي له 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د ګوزن زید واکسین ورکړل. د ورسره ملګري بل صحي رضاکار د هر کور دروازه جلا جلا وټکوله. یوه ماشومانو ته واکسین ورکول او بل هغه یې د چپ لاس د کوچنۍ ګوتو نوکان وررنګول. موږ هم له دوی سره یو ځای شو او دا بهیر مو وڅاره. د دې کلي یوه اوسیدونکي صدیق خپلو ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړل. دای د واکسین پر اهمیت سم نه پوهیږي، مګر بې اهمیته یې ځکه نه بولي چې بیا صحي رضاکارانو دومره ځانونه نه ستړي کول.
کور کې ولالس دولس ماشومان به وي، هر ورې ورکوي واکسین. ګاټه ده نه بل دلی چې بیا ګاټه چې ګرځي خو ګاټه به وي.
د ګوزن زید واکسین دغه کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی او د جمعې تر ورځې دوام کوي، هڅه کیږي چې په ترڅ کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د یادې ناروغۍ واکسین تطبیق شي. د خوست اوسیدونکی الف خان له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
پریدا مریضی ته چې کوم سړی واکسین ونه کړي لکه اوس پښونه شلیږي او وړکی مریض وي پوه شي د پښې لسونه کور پرېږدي. د دغې وجې نه چې کله واکسین سړی ویرږي که نه وړکی به ترند وړ ماشوم چې وي دا به ترند رسوي او پښې صحت لاپک ورکوي. دا دپاره موږ خپله ماشومان د هر ټایم واکسین ورکوو. خلکو دپاره مې د رادیو له امله دغه پیغام دی که نه چې واکسینونه د ماشومانو ته ورکوي، انشاءالله یو مرض به تاثیر نه پکوي. دا ډېره پیدا لري.
په ځینو مواردو کې یو شمېر کورنۍ د عقیدوي مسایلو پر اساس له واکسین سره مخالفت ښیي. خو د پولیو عامه پوهی ولایتي مسؤول ډاکټر نجیب الرحمن وایي چې میاشت تر بلې د خلکو د پوهې کچه لوړیږي.
د مونږ مونیټورینګ او سوپرویژن د دې لپاره مونږ پلان جوړ کړی دی چې د هرې ولسوالۍ هغه نظارت باید په جدي ډول وشي د ټیمونو د کمپاین په جریان کې. او د دې نه علاوه په ولسوالۍ کې د کتلوي معافیت یو ټیم چې هغه ولاته په ولسوالۍ کې شتون لري دغه تقویه کوو.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ویروسي ناروغي ده. دا ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. د مخنیوي او له منځه وړلو یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته هر ځلې د دوو څاڅکو واکسین تطبیق بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د نړۍ مشرانو کانګرس ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لومړنۍ وینا په خورا دقت اوریدلې او د امریکا ولسمشر ترامپ ناټو ته د امریکا د ژمنتیا او د نړیوالې سوداګرۍ د نوي نظام د پلان په هکله وینا وکړه. د لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ تفصیل د نظرانې یوسفزی څخه واوري.
کانګرس ته د ولسمشر ډانلډ ترامپ دغه وینا ښایي تر ډیره حده یوازې امریکایانو ته وه، ځکه هغه تل دا ژمنه کوي چې امریکا یې لومړیتوب دی. خو د ښاغلي ترامپ دغه وینا په ټولې نړۍ کې خلکو په دقت اوریدلې.
دا د امنیتي ګټو په اساس د امریکا مشري ده، هغه امنیتي ګټې چې موږ او د نړۍ بېلابېل ملګري هیوادونو یې سره شریک لرو. موږ د ناټو ملاتړ یو. دا یو داسې ائتلاف دی چې د دوه نړیوالو جنګونو نه وروسته د فاشیزم د ختمولو په خاطر جوړ شو او د سوړ جنګ په خلاف چې کمونیزم ختم کړ. خو زموږ ملګري هم باید چې خپل مالي مسؤلیتونه ادا کړي.
د ترامپ دغه وینا ته د نړۍ مشرانو هرکلی کړی. په اروپا کې د اصلاحاتو د مرکز مشر د امریکا غږ ته په سکای باندې په یوې مرکې کې وویل
هغه خپل پخوانی دریځ تکرار نه کړ چې ګواکې ناټو یو بیکاره ائتلاف دی او د دې سازمان په اهمیت یې ټینګار وکړ. خو په اصل کې ترامپ اوس هم د غړو هیوادونو د مصرفونو په هکله داسې خبرې کوي لکه چې امریکا دغه ټول هیوادونه ساتي.
ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه وکړه چې د ملي دفاع بودیجه به دومره زیاته کړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری ونه لري.
Even many Republicans I think are telling him that زما په فکر هتاه اکثره جمهوریت غوښتونکي به هغه ته وایي چې د پوځي لګښتونو د زیاتولو لپاره په بهرنۍ هیوادونو کې د امریکا د مرستو کمول او یا د بهرنۍ چارو د وزارت بودیجه کمول به یو غلطي وي.
په بیجنګ کې مشت چین د پالیسۍ د سیډنیز مرکز مشر ډیوډ کیلی وایي که چېرته امریکا د نړۍ نه ځان راغونډ کړي نو دا به د نړۍ د دویم لوی اقتصاد چین ته د وړاندې کېدو موقع برابره کړي.
Once again, Trump has left large spaces open for China.
د ټرمپ دا کار به یو ځل بیا چین ته لوی موقع ورکړي چې په ډیپلوماټیک توګه د حالاتونو د خپل ځان لپاره ګټه واخلي.
ولسمشر ټرمپ په بیجینګ په پرله پسې توګه دا تور لګوي چې نړیوال تجارتي نظام امریکا ته ګټه نه رسوي.
د کانادا
چې چین د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی شوی دی، نو موږ 20,000 فابریکې بایللې دي.
ټرمپ په خپله وینا کې د وو هیوادونو په اتباع د سفر د بندیز په هکله څه ونه ویل. هغه په وینا کې د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو د ژمنې علاوه د افریقا په هکله هم څه ونه ویل. د یادونې وړ ده چې دغه سیمه د راتلونکي لپاره د ټرمپ د هدایاتو په تمه ده. د ټرمپ د اوسنۍ وینا نړیوالو هرکلی کړی، خو د چارو کارپوهان وایي چې د نړۍ مشران غواړي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د یو ستر هیواد جوړولو د ژمنو په اساس د دغې نوي دور په هکله د هغه د پالیسۍ په جزئیاتو خبر شي.
او د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرو لنډیز یو ځل بیا. طالبانو وایي دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو استخباراتو په مرکزونو حمله وکړه، او افغان امنیتي چارواکو بیا وایي چې د کابل په 200 کې د وسلوالو برید کوونکو سره اوږده نښته درلودله. طالبانو د بغلان ولایت د تلاو برفک ولسوالي نیولې ده. د تلاو برفک ولسوال ویلي دي چې دغه ولسوالي د څلور ورځو محاصرې وروسته طالبان یې ونیوله. د تلاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د طالبانو له لورې د دغه ولسوالۍ نیول کېدل تایید کړي دي. ښاغلي امیری د امریکا غږ سره خبرو کې وویل چې د څلور ورځو محاصرې وروسته دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د بغلان ولایت د تلاو برفک ولسوال وایي چې تر اوسه د دولت اووه مخالف وسلوال او درې تنه افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي. د لغمان ولایت د مرکز مهترلم خال اړوند د الینګار ولسوالۍ په استقامت پر یو شمیر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړل، او لا هم جګړه روانه ده. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې د هرمل او بی بی حاجرې پر پوستو کې جګړه روانه ده چې تر اوسه د مرګ ژوبلې معلومات نه دي ترسره شوي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې نن چهارشنبې د اقتصادي همکاریو د سازمان دیارلسمه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په ګډون د سیمې مشرانو برخه اخیستې وه، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه وه اخیستې. د اقتصادي همکاري سازمان سرمشر ده کې د غوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سوداګرۍ په زیاتولو موافقه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان سره په دې وروستیو کې د اړیکو د بیا خړپړتیا له امله په دې غونډه کې برخه نه واخیستې، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د افغانستان په استازیتوب وینا وکړه. حضرت عمر داخلوال وویل په سیمه کې سوله او ثبات بعد د اقتصادي هدفونو په ترلاسه کولو کې مهم رول لوبوي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکارۍ د سازمان غړي دي. نن خوست کې د والي ضد یو مظاهره شوې ده. دغه مظاهره کوونکو ادعا کوله چې والي حبیبي د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو تر څنګ د قومي ځمکو د غصبولو په عمل کې لاس لري. په همدې حال کې د خوست د والي ویان مبارز محمد ادران امریکا غږ سره په خبرو کې وویل ظاهرا د خوست والي ولایت ټول هغه ځمکې چې ولایت کې عام منفعه پروژې ترسره کوي دولتي ملکیتونه دي. جمهور رئیس ټرمپ کانګرس په خپل وینا کې وویل چې د مذهبي ځایونو د ورانولو او بریدونو عمل د غندلو وړ دی، او موږ هر قسم ته مشکلات ولرو خو د دا شان ناوړه او کرکجنو کړنو په غندلو کې یو بل سره یو خوله یو. د استخباراتو د ادارې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ له خوا نومول شوي رئیس د سې شنبې په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې روسیې یو لوی تهدید دی، او منل شوی حقیقت دی چې مسکو د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې وه. روسیه او چین د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه ویټو کړې ده. په دې پریکړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په حکومت د بندیزونو پر لګولو ټینګار شوی و. او وروستۍ خبر دا ده چې امریکایي مقاماتو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې خپل مشارکت باندې غور کوي. د مقاماتو په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ایجنډا کې اصلاحات او همداشان په اسرائیل باندې د دې شورا ناعادلانه تمرکز د واشنگټن د دغه تصمیم عمده دلیل دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه خبری این ساعت هستم. در این برنامه گزارش هایی داریم از 33 میلیارد افغانی افزایش در عواید ملی افغانستان، احتمال توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوذ، تأکید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر امنیت ملی و مبارزه علیه آنچه که وی تروریسم اسلام افراطی می خواند، نشست سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی یا اکو در اسلام‌آباد و ویتوی تعزیرات بر سوریه از سوی روسیه و چین. اما نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. نیروهای امنیتی افغان با حمایت هوایی ایالات متحده یک رشته عملیات کامیابی را بر ضد گروه دولت اسلامی در افغانستان طی سال گذشته انجام دادند که شماره تندروان را به کاهش داده و به حدود 700 تن رسانده است. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی اردوی ایالات متحده در افغانستان، این تازه ترین ارزیابی را در کنفرانس خبری در کابل امروز بیان کرد. و از شراکت نیروهای افغان در این کامیابی ها بر ضد شرکای گروه دهشت‌افکنی مستقر در شرق میانه تحسین کرد. جنرال کلیفلند گفت که یک سال قبل در حدود 2000 تا 3000 عضو گروه داعش عمدتاً در ولایت شرقی افغانستان در لنگرهار نزدیک همسرحد با افغانستان وجود داشت. یک مقام وزارت سعتامه افغانستان میگوید که در نتیجه حملات و بمبگذاری امروز در کابل 16 تن کشته و 44 تن زخمی شدند. دکتر وحیدالله مجروح، سخنگو و رئیس روابط خارجی وزارت سعتامه افغانستان گفت که تا اکنون 15 نفر کشته و 43 نفر زخمی از حوزه ششم و یک کشته و یک زخمی از مربوطات حوزه 12 شهر کابل به شفاخانه منتقل شدند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در توییترش نوشت که در پیوند حوادث امروز 5 منصوب نظامی افغان در حمله بر عملیات امنیت ملی در مربوطات حوزه 12 شهر کابل زخمی شدند. در اثر عملیات تعارضی نیروهای مشترک افغان در ولایت لغمان 8 طالب مسلح کشته و 5 طالب دیگر نیز زخمی شده است. دفتر مطبوعاتی والی لغمان میگوید که عملیات تعارضی نیروهای مشترک افغان با کمک نیروهای هوایی صبح امروز پس از آن در مربوطات شهر مهترلام آغاز شد که طالبان مسلح از چندین استقامت پست‌های امنیتی افغان را هدف قرار دادند. در رویداد دیگر یک مقام افغان در ولایت ننگرهار میگوید که قمندان جنید خراسان در این ولایت در حمله هوایی طیاره بی پیلوت با 5 تن دیگر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. عطالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار میگوید این قمندان محلی گروه جنید خراسان در ننگرهار الیاس نام داشت. خوگیانی در مورد هویت کشته شدگان معلوماتی ارائه نکرد. و در خبرهای منطقه، یک فرمانده عراقی میگوید که سربازانش در فاصله 800 متری محوطه اصلی حکومت در شهر شمالی موسل قرار دارد. تصرف این ساحه پیروزی نمادین در جنگ علیه گروه دولت اسلامی خواهد بود. جنرال تامیر الحسینی، قمندان قطعات نخبه واکنشسری عراق، گفت که نیروهایش در امتداد دریای فرات پس از بازپسگیری یکی از 5 پل آسیب دیده روی آن دریا در حال پیشروی است. و در خبرهای سایر نقاط جهان، وزیر خارجه آلمان گفت که وی در مورد پلانهایی برای کشورش متردد است که مصرف دفاعی را برای تحقق یافتن اهداف ناتو افزایش می‌دهد. سیگمار گابریل گفت این افزایش بودجه دفاعی ممکن نگرانی‌هایی را در اروپا با تبدیل کردن این کشور با برتری نظامی برانگیزد. وزیر دفاع آلمان گفت که این برتری نظامی در اروپا را همسایگان ناتو در 10 تا 15 سال آینده دوست نخواهد داشت. آلمان میگوید که توقیف یک گزارشگر روزنامه آلمانی در ترکیه بر رابطه بین برلین و انقره صدمه میزند. شرح بیشترین خبر از رویا زمانی.
استیفن شبرد، سخنگوی صدراعظم آلمان، امروز گفت که آلمان خواستار این تیرگی روابط با ترکیه نیست. این کار ترکیه به دو جانب آسیب وارد میکند. او گفت که آلمان برای تامین حمایت مشورتی به دینز یوسل خبرنگاری روزنامه والت آلمان که شهروند آلمانی ترک تبار است مشغول کار می باشد. یوسل در استانبول به تاریخ 14 فوریه به خاطر گزارش‌هایش در مورد یک حمله سارقین اینترنتی به ایمیل‌های وزیر انرژی آن کشور بازداشت گردید. او به اتهام تبلیغات دهشت‌افکنی و تحریک نفرت دوشنبه بازداشت گردید و منتظر محاکمه است.
یک هیئت ملل متحد میگوید که تخلیه مردم در شرق شهر حلب سوریه در ماه دسامبر بعد از ماها محاصره و بمباران هوایی توسط نیروهای روسی و سوری تازه ترین رویداد در یک رشته جرایم جنگی مرتکب شده در جنگ 6 ساله سوریه است. کمیسیون تحقیق در مورد سوریه چهارشنبه گزارشی را درباره تخطیهای تمامی جوانب در فصل نهایی جنگ حلب نشر کرده است. این کمیسیون مشخصاً به یک حمله وحشیانه اشاره کرده که در آن طیاره‌های جنگی سوری یک کاروان امداد بشری را هدف قرار داد. ویتنام از سوی قانونگذاران در اروپا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور قبل از تصویب یک معامله تجارت آزاد با اتحادیه اروپایی تحت فشار قرار گرفته است. شرح بیشتر این خبر از قدیر مشرف.
این معامله تجارتی در پی ناکامی در توافقنامه عمده تحت رهبری ایالات متحده می باشد. اعضای پارلمان اروپایی در ختم ماه فوریه درباره ویتنام در حال اظهار نگرانی کردند که کمیته فرعی حقوق بشری آن پارلمان به ویتنام سفر کرده است. این کمیته مناظره بیشتری را در مورد حقوق سیاسی و آزادی بیان و مذهب در آن کشور توصیه کرده است.
عربستان سعودی 1 میلیارد دلار بودجه انکشافی را برای اندونزیا و توسعه همکاری در سایر حوزه‌ها وعده کرد. این تعمیق روابط با اقتصاد بزرگترین کشور جنوب شرق آسیا در پی سفر پادشاه عربستان سعودی می باشد. شاه سلمان مشغول سفر 9 روزه در بعضی کشورهای منطقه آسیا است. و رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی خود در مجلس مشترک کنگره آمریکا گفت اجازه نمی دهد کشورش پناهگاه امن تندروان و افراطی ها شود. دونالد ترامپ به گونه مشخص از کدام کشور ویژه نام نبرد و درباره اینکه چگونه با دهشت‌افکنی و گروه داعش مبارزه می کند هم چیزی نگفت. اما آقای ترامپ تأکید ورزید که گروه داعش به زن، مرد، مسلمان و مسیحی رحم نکرده و وی در صحبت با کشورهای متحده آمریکا و سایر ممالک مسلمان با آنان در محو کامل این گروه از کره زمین کار خواهد کرد. آقای ترامپ با وجودی که از کشورهای مثل افغانستان، عراق و سوریه ذکر نکرد، اما یادآور شد که حکومت رهبری وی در برابر آزمایش بالستیک ایران واکنش نشان داده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
ساعت 9:07 شب به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان در سال 1395 هجری شمسی 33 میلیارد افغانی افزایش عواید ملی داشته است. مقامات وزارت مالیه مبارزه با فساد اداری، تطبیق اصل شایسته سالاری و تسلیم نشدن در مقابل زور علت ای افزایش عواید خواندند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که عواید ملی این کشور در سال گذشته مالی 165 میلیارد افغانی بوده است. اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی این وزارت که برای بررسی مشکلات مردم و سکتور خصوصی در واحدهای دومی وزارت مالیه به هرات سفر کرده است، میگوید که آنها توانستند از سطح تعیین شده بودجه ملی در سال روان شمسی 33 میلیارد افغانی بیشتر عواید حاصل کنند. آقای عبدالرحیمزی حکومت وحدت ملی را در مقایسه با حکومت قبلی در راستای افزایش عواید ملی موفق‌تر می‌خواند و ادعا می‌کند که توانستند به شکل بهتر در کنار مردم و سکتور خصوصی باشند.
در سال 1394 یعنی شروع نظام فعلی، هدفی که برای ما تعیین شده بود 114 میلیارد افغانی بود، تا ختم سال 122 میلیارد افغانی بوده ساوردیم. اگر با سال گذشته 93 که قبل از این نظام بود مقایسه کنیم، 22% افزایش نشان می‌دهد. سال 1395 برای ما هدف 132 میلیارد تعیین شده بود، تا ختم سال ما 165 میلیارد به دست آوردیم که بازی هم با سال 1394 با هدف تعیین شده 33 میلیارد افغانی افزایش نشان می‌دهد.
به گفته آقای عبدالرحیمزی، بیشترین گراف عواید ملی از طریق گمرکات و ادارات مصرفیت ولایت‌های هرات، قندهار، نیمروز و ننگرهار به دست آمده است. سخنگوی وزارت مالیه همچنان عزم حکومت وحدت ملی را در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصل شایسته سالاری از عمده‌ترین دلایل رشد عواید ملی بیان می‌کند.
یک دلیلش این بوده که ما در قسمت مبارزه با فساد عملا اقدام کردیم، افرادی که شایسته سالار نبود و نفع ملت کار نمی‌کرد از وظایفشان دور شدند. دوم دلیلش این بوده که ما بعضی سیستم‌های اصلی و کامپیوتری مثل سکتاس، اسیکودا، ای پیمنت در گمرکات و شعبات مالیاتی افغانستان فعال کردیم که کارشان بدون تأخیر انجام شود و برای مامور گمرک ما یا برای مامور مصرفیت ما شانس از این نمیده که اونا به حساب بروکراسی کنه. سوم دلیلشی بوده در قسمت استخدام ما کسایی را که استخدام کردیم تابع زر و زور نشدیم.
آگاهان امور اقتصادی نیز با اشاره به صعود 5 پله افغانستان در جدول سازمان شفافیت تا حدی این گفته مقام‌های وزارت مالیه در راستای مبارزه با فساد اداری را تایید می‌کنند. جلیل احمد سلطانی استاد پوهنتون هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید
ادعایی که دولت افغانستان می‌کند در قسمت مبارزه با فساد اداری ادعا از اونها هم قابل پذیرش به دلیل اینکه جایگاه افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری در سال 2016 5 پله سهود کرده. وقتی در جدول سازمان شفافیت ببینین افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته. با وجود از او هم هنوز فساد اداری به صورت گسترده در نهادهای دولتی وجود دارد. مردم در ابعاد مختلف از این پروسه فساد رنج می‌برند.
اما فعالان مدنی در ولایت هرات میگویند حکومت افغانستان با دو برابر ساختن مالیات معاملات انتفاعی و وضع مالی بر کردیت کارت های تلفن در این کشور فشار زیادی را بر مردم و سکتور خصوصی وارد کرده است. ناصر گلرانی مسئول سازمان خط نو در ولایت هرات از حکومت میخواهد تا قانون مالیاتی را یکسان در سراسر این کشور تطبیق کنند.
هیئتی که امروز به هرات آمده ادعا داره که مالیات سالانه ما افزایش یافته، این بر اصل شایسته سالاری نیست بلکه بر فشارهایی که فقط سر مردم آورده. گپ از تطبیق قانون میزنن، اما کدام قانون؟ فقط در هرات باید قانون مالیاتی وجود داشته باشه؟ بیش از 20 ولایت وجود داره که مردم اون ولایت‌ها با قانون مالیاتی اصلا آشنا نیستن، مالیات نمیدن به حکومت، ولی تمام فشار حکومت شده سر تجارین، سر شهروندان مردم هرات. چه وقتی قانون تطبیق میشه بعد در تمام ولایت‌ها بشه.
مقام های وزارت مالیه میگویند برای سال 1396 شمسی برای جمع‌آوری عواید مبلغ 150 میلیارد افغانی را تعیین کردند. به باور مقامات در این وزارت با بلند رفتن عواید ملی سطح وابستگی افغانستان به کشورهای کمک کننده در آینده کمتر خواهد شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید که در صورت صدور فرمان آنان مدت 3 الی 6 ماه وقت نیاز دارند تا پروسه توزیع را آغاز کنند. دفتر معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که قرار است به زودی پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوذ کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شود. طرح تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوذ که در بیش از یک سال در بی سرنوشتی به سر می برد، امروز چهارشنبه یا اوایل هفته پیش رو تا یک فرمان تقنینی از طرف رئیس جمهور توشیح می شه. همکار رادیو آزادی گزارش می دن.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی از اتخاذ آمادگی ها برای آغاز کار توزیع تذکره های الکترونیکی استقبال می کند. از مرای باهر رئیس ثبت نام این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمان که اطلاع رسمی به آنان برسد کارشان را آغاز می کنند، اما افزود که برای گرفتن آمادگی های جدید برای توزیع تذکره های الکترونیکی به 3 تا 6 ماه وقت ضرورت است.
اگر قرار بدی شاید ماهی دوان را آغاز کنیم، یک 3 تا 6 ماه برای دوره آزمایشی و آمادگی ما ضرورت داریم. البته دوره آزمایشی و دوره آمادگی به این معنی نیست که تمامی دوره تسکیر توزیع نمیشه. امکان داره که عمل در جریان دوره آزمایشی تسکیر الکترونیکی توزیع شود. فعلا برای توزیع تسکیر الکترونیکی کارمندای کافی نداریم. ما نیاز به
صحبت ها از توافقات برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در حال صورت می گیرد که سرنوشت این مسئله در نزدیک به 3 سال گذشته در حاله ای از ابهام قرار داشت. مشکلات سیاسی، حقوقی و تکنیکی سبب شده بودند تا توزیع این روند که قرار بود در 28 اسد سال 1394 آغاز شود همچنان متوقف بماند. گفتنی است که عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوذ یکی از موانع عمده بر سر راه آغاز این روند شمرده می شود. اختلافات و اعتراضات از سوی اعضای شورای ملی و شماری از مردم مبنی بر ذکر و عدم ذکر کلمه های افغان و اسلام در ماده ششم این قانون سبب شد تا این قانون تصویب و توشیح نشود. اما قرار است تعدیلات وارد شده در این قانون بر روز چهارشنبه یا در روزهای اول هفته پیشرو قبل از به پایان رسیدن رخصتی های اعضای شورای ملی در یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شود. دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید مشکلات سیاسی و حقوقی در این مورد حل شده و پس از توشیح این قانون توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز خواهد شد. محمد هدایت مشاور رسانه‌ای معاونیت دوم ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون هفته گذشته در کابینه افغانستان مورد تایید قرار گرفته است.
بلافاصله بعد از توشیح قانون کار توزیع تذکره الکترونیکی شروع میشه و کارهای خوب یک سال دی به تعویق افتاده بود و یک مقدار به لحاظ منابع بشری از اون مشکلات وجود داشت. تمام مشکلاتی که بود حل شده، یعنی تمام کسایی که انتقاد داشتن، تمام کسایی که نظر داشتن، نظرات از اونها گرفته شده و به تفاهم کامل رسیدن در این مورد. یه جایی انشالله مشکل دیگه باقی نمانده.
آقای هدایت در رابطه به اینکه در قانون ثبت احوال نفوذ در مورد ذکر کلمه افغان و اسلام چی فیصله صورت گرفت، دادن جزئیات را پیش از وقت خواند. تاکنون مشخص نیست که آیا اعضای شورای ملی تعدیلات ایجاد شده در این قانون را تصویب خواهند کرد یا خیر. کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت این فرمان 30 روز پس از توشیح به شورای ملی فرستاده می شود و اگر رد شود باطل خواهد شد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سهم بیشتر زنان در امور حکومتداری گزارش است که از عبدالحی ورشان می شنویم.
اکثر سخنرانان زن که امروز در کنفرانس ملی یک روزه که از سوی شبکه زنان افغان سازماندهی شده بود گفتند بدون حضور فعال زنان در عرصه های مختلف افغانستان نه به انکشاف پایدار و نه هم به صلح پایدار می رسد. با باور آنان زنان افغانستان امروز همان مشکلات سالیان گذشته را هنوز هم دارند که باید تغییر بنیادی در جامعه به وجود بیاید و حتی زبان و نگاه جامعه به زن باید تغییر کند. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با حضور گسترده زنان در ادارات مختلف پلیس، اردو، امنیت، قضا، صحت و به خصوص سیاست تاکید کرد. خانم سمر گفت که با نصف نفوس یک جامعه را نمیتوان توسعه داد و نه هم صلح بدون حضور زنان میسر است.
موجودیت زنان در ادارات هم میزان فساد پایان میاره، هم لهجه مردانه را حتی تغییر میده.
خانم سمر جامعه افغانستان را یک جامعه مردسالار خواند و همان ناباسامانی های امروز را برخواسته از اندیشه و تفکر مردانه دانست. با باور وی وضعیت زنان باید تغییر کند و آوردن تغییرات از کتاب های درسی گرفته تا زبان در جامعه وظایف زنان نخبه این کشور است. با باور رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بستن قراردادهای صلح با این یا آن جنگسالار برای صلح یک خوشفهمی محض است.
فکر میکنیم اگر قرارداد با این جناب یا اون جناب دیگه جنگسالار امضا کردیم ما صلح میاریم؟ نمیاریم. 38 سال جنگ در افغانستان ثابت کرده که نمیتونیم بیاریم. دلیلش چی است؟ دلیلش همین است که زنان جواب ندارند.
خانم رولا غنی سخنران دیگر محفل بود که نقش زنان را در اجتماع مهم دانست و گفت که زنان در ولایت با مشکلات زیاد مواجهند و باید از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند. خانم اول مملکت بیشتر به توانایی داخلی کشور باورمند است و گفت
بهتر است با پولهای خارجی یا زیاد امید نبسته و تکیه نکنیم و سعی ورزیم تا با داشته های کم خود خدمات لازم را به مردم خود عرضه کنیم.
بر اساس معلومات خانم حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان، هدف از تدویر این کنفرانس ملی تحت نام پایداری و تقویت زنان در انکشاف و صلح از سوی شبکه به خاطر معرفی و تقدیر از زنان نخبه 34 ولایت ترتیب یافته بود که در بخش های خود دستاورد دارند. این در حالی است که سروی اداره احصایه مرکزی و وزارت امور زنان افغانستان نشان می‌دهد که زنان 10.7% در تصمیم گیری و رهبری اداری در افغانستان شریکند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا پخش شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. با دنبالی گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام سه شنبه اولین خطابه را در کانگرس آمریکا ایراد کرد. در این خطابه آقای ترامپ علاوه بر موضوعات عمده دیگه بر موضوعات امنیت ملی و مبارزه علیه آنچه که وی تروریسم اسلام افراطی خواند تاکید ورزید. جزئیات بیشتر در زمینه از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
مستر اسپیکر، دی پرزیدنت اف دی یونایتد استیتس.
دونالد ترامپ در مجلس مشترک کنگرس در اولین خطابش با قانونگذاران با استقبال گرم جمهوری خواهان و مؤدبانه دموکرات ها در حالی که اولویت های مشروع پالیسی خود را مشخص می ساخت مواجه شد.
ما می خواهیم همه امریکایی ها موفق باشند، ولی این در یک محیط هرج و مرج و بی‌قانونی اتفاق نخواهد افتاد. ما باید صداقت و حاکمیت قانون را به مرزهای خود بازگردانیم. به همین دلیل به‌زودی اعمار یک دیوار بزرگ را در مرز جنوبی ما آغاز خواهیم کرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کنگرس آمریکا گفت اجازه نمی‌دهد ملتش پناهگاه امن تندروان و افراطی ها باشد. دونالد ترامپ با گونه مشخص از کشور خاص نام نبرد، ولی درباره اینکه چگونه با دهشت افغانی و گروه داعش مبارزه خواهد کرد نیز معلومات نداد، اما تاکید ورزید که گروه داعش به زن و مرد مسلمان و مسیحی رحم نکرده و با همکاری با کشورهای متحد و سایر ممالک مسلمان در محو کامل این گروه از کره زمین کار خواهد کرد.
امریکا مایل به پیدا کردن دوستان جدید و به ایجاد مشارکت‌های جدید است که در آن منافع مشترک دخیل باشد. ما هماهنگی و ثبات می‌خواهیم، نه جنگ و درگیری.
آقای ترامپ با وجودی که از کشورهای مثل افغانستان، عراق و سوریه در خطاب یاد نکرد، اما یادآور شد که حکومت به رهبری وی در برابر آزمایش بالستیک ایران واکنش نشان داده است. سخنرانی رئیس جمهور ترامپ واکنش‌های را نیز در داخل کشور در بر داشت. والی کنتاکی واکنش دموکرات ها را به خطابه رئیس جمهور ترامپ ارائه کرد و آقای ترامپ را برای لغو برنامه مراقبت های صحی اوباما و محدود ساختن مهاجرت مورد انتقاد قرار داد.
رئیس جمهور می تواند و باید قوانین مهاجرت را انفاذ کند، لیکن ما امریکا را بدون اینکه اصول و تعهد اخلاقی خود را زیر پا کنیم حفاظت کرده می توانیم و می توانیم به آنهایی که از جنگ و دهشت متواریند کمک کنیم، بدون اینکه خانواده ها را منقسم سازیم و بدون اینکه مردان و زنان اردوی خود را بی جهت در جنگ در خارج از امریکا با تهدید مواجه سازیم.
45مین رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در کم بیش از یک ماه ریاست جمهوریش حامیان و مخالفین دارد و آنها مقامات منتخب خود روی این خطابه رئیس جمهور منقسمند.
برای آوردن پول و مشاغل هر کسی در نهایت در مورد اقتصاد و کارگران امریکایی صحبت می کند. مشکل چی است؟ چگونه او زیربناهای را می تواند اعمار کند وقتی او مالیات را کاهش می دهد؟ به منظور ساخت زیربناها شما نیاز به افزایش مالیات بر ثروتمندان دارید. این گونه شما می توانید زیربناهای کشور را بسازید.
آخرین گزارش ها حاکی است که دستور تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، حذف عراق از فهرست کشورهایی است که شهروندان آن به طور موقت از سفر به ایالات متحده ممنوع قرار داده شده اند، ولی امضای این فرمان تازه تا کنون به تعویق افتاده است.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو امروز در شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد. در این نشست نواز شریف صدر اعظم پاکستان بر گسترش پیوندهای تجارتی میان کشورهای منطقه تاکید کرد، اما نماینده افغانستان از اقدام پاکستان در مسدود ساختن معابر سرحدی با کشورش یاد کرد و آن را با معاهدات یا تعهدات ایکو متناقض خواند. فواد لامی با شرح بیشتر.
نشست سران دول عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو با سخنرانی نواز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز یافت. او از اهداف کاری ایکو چنین یاد کرد:
ما می خواهیم بر اتصال گسترده‌تر و پیوندهای تجاری در میان کشورهای ما تمرکز داشته باشیم تا باشد که برای مردم حوزه ایکو ترقی را برمغان آریم. حوزه ایکو از لحاظ جغرافیایی یک ساحه غیر قابل توجه نیست، بلکه ساحه وسیع بوده که تقریبا ششم حصه تمام بشریت در آن زندگی دارد.
اما حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان که به نمایندگی کشورش در این نشست حضور داشت، با استفاده از فرصت از پاکستان خواست که معابر سرحدی میان دو کشور را دوباره بگشاید.
سرحدات با پاکستان از حدود دو هفته به این سو مسدود مانده و باعث مشکلات فراوان برای مردم عام و زیان تاجران در هر دو طرف شده است. اگر در عین زمان به ایجاد موانع در راه تجارت، ترانزیت و عبور و مرور مردم ادامه داده شود، نمیتوان سخن را از اتصال منطقوی زد.
مقامات حکومت پاکستان نشست سران دول عضو ایکو یا سازمان همکاری اقتصادی را فرصتی خواندند که نشان دهند گویا کشورشان از صحنه بین المللی منزوی شدن نمی‌تواند. سال گذشته پس از آن که افغانستان و هند اشتراک در نشست مهم منطقوی سارک در پاکستان را تحریم کردند، پاکستان مجبور شد آن نشست را لغو کند. این بار با آنکه سران مثل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اشتراک در نشست ایکو به پاکستان سفر کردند، اما عدم حضور رئیس جمهور غنی یا دیگر مقام بلند رتبه حکومت افغانستان در آن باز هم بیانگر تداوم تنش‌های منطقه‌ای می باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه افتتاحیه‌اش سعی کرد تا اهمیت سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را برجسته سازد.
من به این باورم که واقعا زمان کارکرد ایکو فرا رسیده است. فراهم آوردن زمینه پیشرفت فزاینده هدف عمده را تشکیل می دهد. برای به حقیقت پیوستن رویای اتصال به منظور رفاه منطقه‌ای هرگز فرصت بهتر از این به میان نیامده است.
در سازمان همکاری منطقه‌ای یا ایکو کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ترکیه عضویت دارند. از چین، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی نیز به حیث ناظرین در آن دعوت شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
روسیه و چین یک قطعنامه ملل متحد ویتو کردند که بر اساس قطعنامه تعذیرات بر روسیه وضع می شد. این تعذیرات در عکس‌العمل به ادعای حملات مواد کیمیایی به مردم آن کشور تهیه شده. خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی داره که از رویا زمانی می شنوید.
این تدابیر که سوی بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت می‌گردد، بر 21 سازمان و شرکت سوری وضع می‌شود که ادعا شده در حملات کیمیایی در سال 2014 و 2015 دست داشتند. این قطعنامه سازمان ملل فراهم آوری هلیکوپترها را به حکومت بشار الاسد که در همچو حملات از آنها استفاده می‌شود ممنوع قرار داده است. در همین حال، نیکی هلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بعد از رد قطعنامه سازمان ملل متحد از سوی روسیه و چین آن دو کشور را مورد انتقاد قرار داد.
روسیه و چین امروز یک انتخاب افتضاح‌آمیز و غیر قابل دفاع را اختیار کردند. به این ترتیب آنان رژیم بشار اسد را به استفاده از سلاح کیمیایی مقصر نمی‌دانند. آنان از مردان و زنان و کودکان بدفاع که بعد از استعمال گاز زهرآلود توسط نیروهای حکومت اسد جان دادن روی گشتاندن.
پیشنویس این قطعنامه بعد از آن تهیه شد که یک تحقیقات مشترک ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیایی نشان داد که حکومت سوریه کم از کم در 3 حمله از گاز کلورین استفاده کرده است. این گروه تحقیقاتی همچنان دریافتند که گروه افراطی دولت اسلامی در عقب یک از این حملات بوده است که استفاده گاز سمی نیز شامل آن می شود. این رأی‌گیری یکی از قدرت آزمایی ها میان روسیه و ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری می باشد که همواره بر استحکام روابط با مسکو متعهد می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اعمال تحریم‌ها علیه سوریه در جریان مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل در ژنو به طور کامل غیر مناسب می باشد که می تواند تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 6 ساله آن کشور را از بین ببرد. این در حالی است که حکومت سوریه به کرات استفاده سلاح کیمیایی را در جریان جنگ 6 ساله آن کشور رد می کند که تا حال جان بیش از 300 هزار سوری را گرفته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا را بر روی موج 100.5 FM دنبال نمایید.